د ازادي راډیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واورئ. نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون ماښام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمي څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړي کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر ویبپاڼه خپور شو، راغلي دي چې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لاره اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداری ورکړی چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیره پر ښځو او ماشومانو دروند فشار راوستی او ټینګار کوي چې د دوامداره همغږۍ او ملاتړ له لارې د دې ناروغۍ د پراختیا مخنیوی امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویتکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکراینی ماشومان اوکراین ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د ارغل لپایل رئیسی پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکراین له اشغال شوي سیمو څخه شاوخوا 20000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړ کړی دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکراینی هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي، هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنګي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په ایستلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په 6 بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په 1 بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په 6 بجو د هند او هالند لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاتلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هیڅ پیل نه شوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی نهویشتمه ده چې د 2026 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. طالبانو هغه پاکستانی پوځیان خوشی کړی دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې پر مهال اسیران کړی وو. په افغانستان کې د روژې لره رسیدو سره د خوراکي توکو بای لوړې شوې دي.
بد بختانه هم دا چې مذهبي ورځې راشي او پاغې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګځي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیسارو توپانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی.
بارانونه رحمت دی او بیخي چې بیا کښتنه خرابې دی. یوې خوا وسم ځکه چې په خوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا کې سیلونه راځي ډېر تاوانونه به وست.
په یو بل راپور کې به واوري چې امریکا غواړي په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په تمه پکې دی. راو نور مطالب هم لرو او دوی ته را سره وسی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم په مکرای د خبرونه لومړی راپور ته. د طالبانو حکومت درې تنه پاکستانی اسیران د روژې د مبارک میاشتې د پیل په مناسبت د خنیت د یو اقدام په توګه خوشی کړل. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د روژې د رارسېدو په احترام او د سعودي عربستان پلاوي ته د میلمه پالنې لپاره درې تنه پاکستانی پوځیان چې د اکتوبر په 12 نیټه له پاکستانی لوري سره د نښتو پر مهال اسیران شوي وو، سعودي پلاوي ته وسپارل شول. د بیان له مخې د سعودي عربستان پلاوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وو، خو په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د پلاوی یوازې د همدې هدف لپاره کابل ته سفر کړی وو او کې نور مذاکرات هم درلودل. د طالبانو ځواکونو د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې په کابل کې د 2014 او په عین حال کې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو هغه مهال لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې بنې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د ډلې ټي ټي پي دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي و چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولی مسعود و، خو وروسته بیا ښاغلي مسعود په یوه ویډیو کې د پاکستانی چارواکو دا ادعاوې رد کړې. پاکستان هغه مهال د خپلو پوځیانو د اسیریدلو اړوند راپورونه رد کړي وو او ادعا یې کوله چې ګنې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو پوستې نیولې دي. د جګړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په بېساري ډول ترینګلې کړل چې په نتیجه کې له تیرو 4 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي تاییدوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله بیې لوړې شوې دي. د دې خونو سلاکار خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې بد بختانه هم داسې مذهبي ورځې راشي او پاغې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګځي. او کله کله داسي چې نور عوامل هم لري، سږکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پرې منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بد بختانه.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. پرون څو شېبې وروسته لدې چې پر ایکس شبکې د حرمین په نوم د سعودي عربستان پاڼې د سعودي چارواکو له قوله د نوې میاشتې د لیدو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم په پروان، کندهار، هلمند او زابل کې د نوې میاشتې د هلال د لیدو خبر ورکړ او نن چهارشنبه د سلواغې 9 د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. په داسې حال کې چې تیر کال که څه هم سعودي عربستان، قطر او اماراتو د کب 1 د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې وه، خو په کابل کې چارواکو وویل چې د کب 2 به د روژې لومړۍ ورځ وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې سمه له همکاري فريدي سیال سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا ستړی مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روان فبروري له 14 تر 20 پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناور.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو وو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د موسم خلاف تودوخه د زیاتوالي ورسره هم حاله د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سي شنبه د دلویته وشتمه خبره شوې د روان فبروري له 14 تر 20 موده رنګاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوی، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمه خاید او ست په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې بعد د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې یو تر 8 سانتي ګراد لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې بعد د تودوخه درجه تر 40 سانتي ګراد لوړه شي. دغه راز ویل شوی چې په ځینو سیمو کې د واوري چټک ویلې کېدل ښایي د واوري زیرمې کمی او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت پاکستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو لامل یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتي، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غراز د اوبو ډېر څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سکه هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دي.
بارانونه رحمت دی که بیخي چې سی بیا کښتنه خرابې د یوې خوا وسم ځکه د پخوا پر کوم اصلات نه کوي، بلې خوا که سیلونه راسي ډېر تاوانونه به ورسي. تیر کال نه به برسي لاغی موږ د غنمو کښت چې ټول خراب کړي، موږ ته ډېر تاوان ورسوي. دوه تاوانیان کړو چې هغه د کوم پیسې مو خپل د جیبه ورکړلې. نو په دا رقم وضعیت کې موږ د حکومت ته غواړو چې د بزګرانو سره مرسته او همکاري وکړي.
د لویدیځ هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
موږ غنم کرلی خو که بی وخته بارانونه پی زیات شي دا غنم خرابیږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
د یادونه ده چې افغانستان لاله وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تیرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي و چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
تاسیس مخاګ لزاده رادیو نوري رانی چرواکی وای چې شاو خادریس افغان کډوال چې د هیواد شمال ختیځ پولې ته نږدې په واور او باران کې بن پاتې و د رنیز وکونو لوري شغل شوې دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي او وشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا، واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي او وژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي